افغانستان کې د سهار او بجې سوې د شنبه سهار مو په خیر. نن د مرغومی یا جدي لومړی نیټه ده چې د دسمبر له 28 سره برابر ده. د ازادي راډیو خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې د خبرونه د ماشوم تر او دوام کوي. د خبری مجله د خبری راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشري د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. پیل خبرونه کوو. افغانستان ولسی جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح لړۍ پیلوي چې خپله پراختیایي بودیجه یې بشپړه نه ده مصرف کړې. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې تر 5000 زیات افغان پولیسان روزلي دي. د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېده. تکل سوی چې د افغانستان ولسی جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړي چې وزارتونو یې او یا په سلو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړې. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د چارو کمیسیون د هر کال په وروستیو کې د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې لګښت ارزوي او په اړه یې د جرګې عمومي غونډې ته راپور ورکوي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په همدې دلیل جرګې پریکړه وکړه چې هغه وزیران استیضاح کړي چې کمه بودیجه یې مصرف کړې ده. د نن پیل د اونۍ تر وروستۍ پورې 15 وزیران استیضاح کیږي. د فواید عامې، عدلي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د قانونو او پټرولیم او له نشي موادو سره د مبارزې وزیران د افغان دولت د کابینې هغه وزیران دي چې ولسی جرګه یې استیضاح کوي. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5390 افغان پولیس افسران روزلي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایکر ترک بیرق پرون په کابل کې د ترکیې په سفارت کې انادولو خبري اژانس ته وویل په روزل سوو پولیس افسرانو کې 1315 تنه ښځینه افغان پولیس افسران دي. ترک بیرق وویل ترکیه په پام کې لري چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې زیات شمیر نور افغان پولیس افسران په ځنګړي ډول ښځینه سرتیري وروزي. په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ له 2001 میلادي کال راهیسې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو د تړون له مخې ترسره کیږي. په زابل ولایت کې پرون مازیګر د ملي امنیت ځواکونو د یوه ځانمرګ بریدګر مخه نیولې ده. د زابل د ولی ویاند ګل اسلام سیال پرون شپه رسنوی ته په یوه صوتي پیغام کې وویل چې ځنوژونکي غوښتل د زابل ولایت د شینکی ولسوالۍ پر مرکز حمله وکړي.
کله چې ځانمرګ بریدګر د شینکی ولسوالۍ 300 متره ته نږدې کیږي د ملي امنیت منصوبینو لخوانه ورباندې توقف غږ کیږي چې بریدګر ورخطا کیږي او په منډه کې ځان ته چاودنه ورکوي. په یاد برید کې صرف بریدګر د منځه ځي او بل هیچا ته ضرر نه رسیږي. یا ځانمرګ بریدګر نورالدین نومېده چې اصلا د شینکی ولسوالۍ د سدوخان کلي اوسېدونکی و.
د دولت کومې مخالفې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېدله. دا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو تر پریکړې وروسته لومړی ځل دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو جنګي بیړۍ خلیج ته داخلیږي. یو اس اس جان سی سټینس وروسته له هغې خلیج ته ورسېده چې ایران په وار وار د هرمز تنګي د تړلو ګواښونه کړي دي. خلیج ته د امریکا د دې جنګي بیړۍ له رسېدو سره سم د ایران د سمندري ځواک کښتیو هغه تعقیب کړه او ایراني سرتیري لیدل کېدل چې د امریکایي بیړۍ تصویرونه او ویډیوګانې جوړوي. د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې وروسته له هغې زیاتې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د لاسلیک سوي اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د ترکیه ولسمشر وایي په سوریه کې به د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلول او داعش ډله له منځه یوسي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې امریکا له سوریه څخه د خپلو سرتیرو وتل اعلان کړل. ښاغلي اردوغان د روانې دسمبر میاشتې پر 22 ګواښ کړی و چې د کردانو د وای پی جي وسلولې ډلې پر ضد به چې د سوریه په شمال کې فعال دي پراخ پوځي عملیات وکړي. په همدې حال کې د سوریې کورد وسلولو ویلي که ترکیه د دوی تر ولکې لاندې سیمو باندې برید وکړي نو دوی به د سوریې له نورو سیمو څخه خپل جنګیالي راغونډ او له ترکیې سره به یې پر پوله ځای پر ځای کړي. کورد وسلولو ویلي چې د دوی پر سیمو د ترکیې د پوځ برید به په سوریه کې د داعش پر ضد د کورد وسلولو عملیات ودروي. اروپایي ټولنې پرون پر روسیې خپل اقتصادي بندیزونه چې څلور کاله مخکې لګولي وو رسمن وغځول. پر روسیې دغه بندیزونه د مسکو لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا چاپ وزمې د یو ځای کولو په خاطر لګول سوي وو. اروپایي شورا په یوه بیان کې ویلي چې له 30 هیوادونو جوړې اروپایي ټولنې دغه بندیزونه به د راتلونکي 2019 کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د اروپایي هیوادونو اقتصادي بندیزونه د روسیې د انرژي، بانکداري او دفاعي سکتورونو برخه په نښه کوي. روانه اونۍ اروپایي ټولنې هغو 5 روسي وګړو ته د ویزې پر ورکولو او د هغوی د شتمنۍ پر کنګل کولو موافقه وکړه چې په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنو موادو په برید کې په لاس لرلو تورن دي. د سربیا چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار نیس کې له یوه بس سره د ریل د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي او 10 نور ژوبل دي. پولیسو ویلي داسې ښکاري چې دا پیښه د بس د چلوونکي د غلطۍ په نتیجه کې سوي وي. پولیس وایي په بس کې زیاتره سپرلۍ د یوه ښوونځي زده کوونکي وو. د پیښې په یو ویډیو کې ښکاري چې بس د ټکر په نتیجه کې په منځ کې نیمای سوی او ریل ته سرسري زیان اوښتی دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي.
کاندید افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه او سن 30 ساله پوره کرده باشه.
بیا مو چترال ته بیایو. د کلاش قبیلې له ځنګړي اختر څخه مو خبر و چې نن یې وروستۍ ورځ ده.
ټول زینه راغلې دی او دا خوشحالي مونږ بول زله سوله به مینه باندې به پتایو.
په بهرنی موضوعاتو کې د ترکیې ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به داعش ډله او کورد وسلول وباسي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خپرو.
دا داسې دلته نه دونه پیسې کم دي چې سړی هغه په جوړ کې، نه دونه دوکانداران، نه دونه خرچه غواړي، ماشین غواړي، جنریټر غواړي.
د دې تر څنګ تر 9:30 نور مسایل هم په دې خبري مجله کې څېړو. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د ازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 9:00 پیلېږي او د ماښام تر 9:00 دوام کوي. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د کاندیدۍ لپاره پر شرایطو د برابرو کاندیدانو ابتدایي لست به د مرغومي یا جدي میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. کمیسیون دغه راز ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې لپاره د کابل او نورو دریو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به تر یوې اونۍ پورې اعلان کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان کولی شي سر لنن څخه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړي. د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه به 12 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لست به د جدي په 13 نیټه اعلانېږي. دا چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه شرطونه ایښودل شوي دي، په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه او
سن 30
ساله پوره کرده باشه.
د افغانستان تابعیت ولري، مسلمان وی او 40 کلن وی، د خپل 30 ملاتړو لست بیت ولري، په بشریت ضد جنایتونو تورن نه وی او له خپل مدني حقوقو څخه به برخه نه وی. د کاندیداتوري د لګښت لپاره 1,000,000 افغانۍ ولري. خاغلی ابراهیمی ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له تیر چهارشنبې راهیسې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته معلوماتي بستې ورکول پیل کړي دي او تر اوسه پورې شپږ اشخاصو دا بستې اخیستي دي. د نوموړي په وینا د جمهوري ریاست لپاره کاندیدان کولی شي چې په دې اړه له آنلاین معلوماتو هم ګټه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې وخت کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو نوم لیکنه پیلوي چې لا هم د مرکز په ګډون د 4 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجه اعلان شوې نه ده. د دې کمیسیون مرستیال وایم ښاغلی ابراهیمی په دې اړه وایي
کمیشن مستقل انتخابات تلاشای خدا داره که تا اواخر هفته آینده تمام
دیوی د انتخابات خپلواک کمیشن هڅه کوي چې دراتونکې اونۍ تر پایه د پاتې څلورو ولایتونو د نتیجو لومړنی لیست اعلان کړي. د ننګرهار، بغلان او پکتیا ولایتونو د پایلو له اعلانولو وروسته به د کابل د نتیجو ابتدایي لیست اعلان کړي. د کابل په شمول د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات د تیر میزان میاشت په 28 او 29 نیټه وشول. له هغې یوه اونۍ وروسته دا پروسه په قندهار کې ترسره شوه، خو په غزنی ولایت کې لا هم د ولسی جرګې انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د 1398 هجري لمریز کال د حمل په 1 نیټه ترسره شي.
موردل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د پریکړې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولي دي. دا خبر په داسې حال کې پرون په رسنیو کې خپور شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تایید کړی دی چې په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د ده په کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو د وتلو پر مهالویش هم خبرې وسوې. نور جزئیات له احمد تکل نه.
له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرحې په وړاندې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې نورو هیوادونو هم غبرګونونه ښودلي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه ووزي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي دا سرتیری به د روان 2019 کال تر دوبي پورې له افغانستانه ووزي، خو دې چارواکي ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تایید کړی ده چې دا ټلوله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناټو یوې ویاندې اوانا لنګیسکو د ازادۍ راډیو د یو ایمیل په ځواب کې لیکلی دی چې ناټو د افغانستان د امنیت او سوکالۍ لپاره د اوږدمهالي تعهد ډاډ ورکړی دی. په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي دی چې امریکایانو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه تر اوسه دوی ته څه نه دي ویلي. د ډیپلومات ویلي چې ځینې نور هیوادونه هم غواړي خپل سرتیري له افغانستانه وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې اقدام وکړي. د ناټو د یو بل غړي هیواد ډیپلومات رویټرز ته ویلي ټول پوهیږي چې د افغان ځواکونو روحیه د بل هر وخت په پرتله کمزورې شوې، ځکه له کافي تجهیزاتو بې برخې دي او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلومات وایي ناټو به په راتلونکي کې هم هغوی د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلا مشورې به ورکړي. هالند په دې اړه خپل خپګان څرګند کړی او ویلي دی چې په افغانستان کې د کرکیچ دوام ته په پام سره د امریکایي ځواکونو د کمولو پلان به وخت دی. د هالند د دفاع وزیر انک بیلیویلت په حق کې خبریالانو ته ویل چې په دې اړه د ولسمشر ترامپ د اعلان اوریدو هالند حیران کړی دی. د ناټو د غړي هیواد لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس انتاناس لینکیویچوس ازادۍ راډیو ته ویل چې د هیله لري په دې اړه به بیا غور وشي.
Let's hope that these statements will be reconsidered or
رازی هلمن ووسو چې په دې څرګندونو بیا کتنه وشي او یا لشتر لشه موږ ډیر معلومات ترلاسه کړو. تر اوسه خبرګونونه لومړنی دي، تر کومه ځایه چې په موږ کانګرس جمهوری غوښتونکو او زموږ د متحدانو په څرګندونو پورې اړه لري. دا مسأله ډیره ساده هم نه ده.
خو د امریکا اصلي سیال هیواد روسیې چې د طالبانو په ملاتړ هم تورنه ده د دې پریکړې په اړه ویلي دي چې مسکو د یو باثبات افغانستان په هیله دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیه نه غواړي داسې څه پېښ شي چې نتیجه یې په افغانستان کې بې ثباتي وي. روسی رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی دی چې نوموړی وایي باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا امریکا به په رښتیا له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي او که به دا ځل هم د پخوا په څیر پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو نیم ساعته سهارنی خبری مجله اوري چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د خبری مجله تر اونیمه بجو دوام کوي. په دې خبری مجله کې په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي چې په سوریه کې به داعش ډله او کورد وسلوال وباسي. اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د ایستلو په پریکړې مقاله لیکلې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفاع وزارت ته امر کړی چې له افغانستانه د اوو زره امریکایي عسکرو د ایستلو طرحه جوړه کړي. وال ستریت ورځپاڼې د یو امریکایي مقام په حواله لیکلي، په راتلونکو څو اونیو کې به دا امریکایي عسکر له افغانستانه امریکا ته ولاړ شي. امریکا په افغانستان کې څه باندې 4000 سرتیري لري چې عمدتاً افغان پوځیان روزي او مشوره او مرسته ورکوي. اخوا د سولې د خبرو لپاره د طالبانو هڅه ول هم زیات شوي. د وال ستریت ژورنال د مقالې لیکوال په دې باور دی چې له طالبانو سره موافقې ته رسیدو مخکې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو ایستل د دغه هیواد د سولې پروسه په خطر کې اچوي. افغان حکومت بیا ویلي د 2000 امریکایي عسکرو وتل به د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت هیڅ تاثیر ونه کړي. د ناتو ویاندې افغان لنګیسکو ازادي رډیو ته په یو ایمیل کې لیکلي په دې اړه رپورټونه لیدلي. هغې ډاډ ورکړی چې ناتو په افغانستان کې اوږدمهالي امنیت او ثبات ته متعهد دی. د ټلګراف برېټانوي ورځپاڼې لیکلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلانه برېټانیا بې خبره پاتې کړی شوه. ورځپاڼې لیکلي برېټانوي چارواکو د تر ټولو لوی متحد له داسې ناڅاپي کاره یوازې د رسنیو له لارې خبر شول. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځمې پورز دفاع وزارت پینټاګان ته امر کړی چې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو طرحه جوړه کړي. ټلګراف لیکلي په کابل کې لویدیز ډیپلوماټان دې پریکړې حیرانه کړي او یو انګواه کړی چې دا طالبانو ته له وخت مخکې د کرسمس ډالۍ وه. د برېټانیا یو چارواکي چې هیواد یې سږ کال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زر تنو ته رسولی ویلي د دې کار تمه نه درلوده او اوس مخکې له دې چې څه وکړي جزئیاتو ته په تمه دي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو اصلي غوښتنه ده، خو معلومه نه ده چې د ټرمپ وروستۍ پریکړه څومره له طالبانو سره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د دې اونۍ له درې ورځنۍ ناستې سره مرتبطه ده. خلیلزاد تېر اونۍ په ابوظبي کې له طالب استازیو سره کتلي، چېرته چې ده له افغان حکومت سره په ناستې او دایمي روغې جوړې ټینګار کړی.
د ترکیه ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به داعش ډله او کورد وسلوال لري کړي. رجب طیب اردوغان دا خبره وروسته له دې وکړه چې امریکا له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ایستل اعلان کړل. د فرانسې خبری آژانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ایستل اعلان کړل، د ترکیه جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په سوریه کې به داعش او کورد وسلوال وځپي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې هیواد ښایي په سوریه کې د کردانو د وای پی جی وسلوالې ډلې پر ضد چې ترکیه یې تروریستي سازمان ګڼي پوځي عملیات وکړي. نوموړي له سوریه څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې دی په دې اړه پخوانیو منفي تجربو ته په پام محتاطانه دریځ لري. د ترکیه د ولسمشر اشاره د کردانو له وای پی جی وسلوالو څخه د امریکا پوځي ملاتړ ته ده چې ترکیه وایي له مقررو غوښتنو سره سره لا هم ختم شوی نه دی. بل لور ته د سوریې کرد وسلوالو خبرداری ورکړی دی چې که پر دوی د ترکیه پوځ حمله وکړه په سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد د کردانو روانه مبارزه ودرېږي. د سوریه د کردانو یو لوړ رتبه سیاسي مشر الهام احمد پرون پر فرانسې غږ وکړ چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې لوی رول لوبوي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که ترکی ځواکونو پر کرد وسلوالو برید وکړ نو دوی به ونشي کولای چې د داعش هغه سلګونه زندانیان وساتي چې په جګړه کې نیولي دي. د کردانو وای پی جی وسلوالې ډلې چې امریکایي ځواکونو ملاتړ کاوه د سوریه په شمال کې د داعش پر وړاندې جګړه کې لاسته راوړنې لرلې دي.
د خبر پښتونخوا په چترال کې د کلاش قبیلې ځانګړی اختر تر نن ورځې دوام کوي. د دې قبیلې ځینې غړي وایي چې دوی د راتلونکي کال لپاره عبادت کوي او خوشحالي لمانځي. سیلانیان وایي چې د خبر پښتونخوا حکومت دی د دې قبیلې د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نیاز احمد خان په راپور کې.
Thank you. د ضلع چترال په لویه لاره ایون کلي نه 13 کیلومتره لرې د کیلاشیانو قبیلې درې کلو بمبوریت رمبور او بیریر کې د کیلاش قبیلې اختر خوشحالۍ روانې دي. ځینې کیلاشیان وایي چې 100 کاله وړاندې د دوی آبادی 15 زره وه، ولې اوس صرف 6.5 زره پاتې شوې ده. د بمبوریت په غریزه سیمه کې د اختر په خوشحالو کې بوخ یو کیلاشی وایي چې دوی د دسمبر 8 نیټې نه تر 22 نیټې پورې د خوشحالۍ مانځي. کیلاشیانو قبیلے اختر لے دو تا یو شمیر ملکی او غیر ملکی سیلانیان هم ورغلی. د سوات سره تعلق لرونکي یو سیلانی نقیب الله وای ځانګړی کلتور دی خو د کیلاش قبیله ستونزې هم لري.
ډیره مزه کوي، ډیر خپل وطن دی، ډیر خپل خلک دی، خو لکه څه خبرې دي چې پغې سړی خپه شي چې حکومتي چارواکي چې دي هغه د دوی د ویلفیر دپاره د دوی د بهبود دپاره لکه ماته څه خاص په نظر رانلل، مطلب پکار ده چې دلته کې دوی له دغه ورکي او چې دوی سروایو کې.
د انګلستان څخه ورغلی سیلانی ستام زیاتوي چې د پاکستان دولت سیلانیانو ته ویزه په مشکله ورکوي. کچری دغه کې اسانتیاګانې ورکړی شي نو سیلانیان به نور هم زیات شي. دوکا 50 کروڑ روپے ورکول اعلان کرے چې مقصد دې د کیلاش قبیلې کلتور ساتنه خوده کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، بمبوریت، چترال.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهاره په خپل سیمیز کلي کلي د ټاکنو کمیسیون باید د ولسمشري ټاکنو کاندیدان تر ښې ارزونې وروسته په لیست کې شامل کړي. زرمینې له پکتیا لیکلي له طالبانو هیله کوي چې د خدای او د زورېدلې ولس په خاطر د سولې لاره ونیسي، ځکه چې سوله د دین غوښتنه ده. غلام محمد پښتون له هراته لیکلي افغان ولس باید هم پر طالبانو او هم پر افغان حکومت فشار راولي چې په خپلو کې سوله وکړي. ولی جان له غزنی لیکلي که امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وزي لدې سره به طالبان د سولې پروسې ته غاړه کښېږدي. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي د هر هغې وا چې زموږ سرتیرو ته پوځي روزنه ورکوي منندوی یو. دین محمد احمدي له کندهار لیکلي زما په نظر د افغانستان له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل به د سولې خبرې لا بریالۍ کړي. ریحان احمد زی له ننګرهاره، په راتلونکو انتخاباتو کې باید اجرایه ریاست له منځه ولاړ سي او قانون باید په نظر کې ونیول سي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي د لوګر دی قانون له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، باید حکومت ورسره مرسته وکړي. د غوریدونکو په بل سیمه کې لیکلي چې د لوګر پوهنتون لاره خامه ده او محصلان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. او عبدالحد انصاف د کندهار له میوند ولسوالۍ په خپل سیمه کې کلی د کندهار له چارواکو هیله کوي چې د کوچنیانو د اختطاف کوونکو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویبسایټ د لارې اوریدلی سئ چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه احمد الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا ده چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ارګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا 10 کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس اوس یې کارن دی شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم د نوی اډې سړک وه، هغه انګور اډه ته په سان نیری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. نو د دې راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زموږ غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي. او بله، زموږ د ولسوالۍ کې وایي سړک شبکه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
السلام علیکم ز د هرات ولایت څخه خبره کوم د کاجستان څخه او د انجیل ولسوالۍ او دغه د انارکی دفتر چې دی موږ سره کومکونه کړي دي بعض چې تجران ورکړي دي بعض چې نه ورکړي بعض چې درې نیم زره روپۍ ورکړي بعض چې اووه زره روپۍ ورکړي دي دغه زموږ بعضې نومان ورک دي یوارو چې هم نه دي لیدلی نیم څه جیر لیدلی دی پر دغه برابر باندې که زموږ خبره یو څوک اوري دغه زموږ د نومانو معلومات یې وکړي موږ ته جوړ کارتنه یې موږ ته را کړي دي وایي نومان مو نشته په لیست کې کار صحیح سلامت یې نوشته کړی نوم والا تلیفون نمبر تذکرې نمبر ټول پکښې دي دفتر کې وار وایي نوم کې نه دی راغلی موږ ځو ورځو که زموږ دغه خبرې غور څوک کوي زموږ دغه غور دې وکړي دا زموږ نومان دې راکړي موږ ته دې کومک وکړي داسې دې نه کوي چې یو سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې یو سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې د خدای په امان یې وکړي.
السلام علیکم زه عبدالکریم علی کندهار ولایت شوزین عزیز څخه خبرې کوم. روز ما دغه پیغام دی ازادي راډیو ته چې موږ د څلور میاشتې چې ماشومان باندې یو موږ ماشنا والا چې د ماشا څنګه ماشا د په وجه ته چې په دې په غوړ د ماشو درجه سره هغه موږ پیغام په خور خو به نه مړه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سیاسي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز ټاکل شوی د افغانستان ولسی جرګې نن د هغو پنځو وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړې چې وزارتونه یې او یا په سلو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړې. ترکیه ویل 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5309 افغان پولیس افسران روزلي دي او دا لړۍ به دوام پیدا کوي. په زابل ولایت کې پرون مازدیګر د ملي امنیت ځواکونو د یوه ځانمرګي بریدګر د حملې مخه نیولې ده. د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر وایي په سوریه کې به د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلول او داعش ډله دواړه له منځه یوسي. اروپایي ټولنې پرون په رسمي ډول پر روسیې خپل اقتصادي بندیزونه چې څلور کاله مخکې لګولي وو وغځول. او د سربیا چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار نیس کې له یوه بس سره د ریل د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي او 13 نور ژوبل سوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوریدلې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلې سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. تاسو د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنی خبری مجله اوري چې تر اونیم بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
اجمامت
د کوم ځای
د کندوز علی آباد ولسوالۍ د سکندري
څه کار کوي؟
شټرنګي چلوم.
دا لکه رکشا غوندې او شی دی کنه؟
و رکشا ده. رکشا ده جلال آباد کې جوړیږي.
په کوم لین کې چلوي؟
ډاګ لین او ګمرک چاره بوتخاک او دغه ځای پورې چلوم.
څو پیری وهې پورس کې؟
پورس کې دیس نه راته معلومی خو چې ټول ورځ زم مرزم کم سه کم 8 کیلو ګیس وې دا 1500 روپۍ مزدوري 3500 روپۍ مزدوري را جوړي
بغیر لګې سه
و ګیس ته زنیو باسي دغه 3500 روپۍ جوړي.
مخ کې ریس کاروبار کو؟
مخ کې و ما پرسکار پاکستان کې پرسکاروم شو استاد هغه سندم را سرستا خودل د څو خاص امنیت نور کی.
تعلیم خو دې کړه؟
تعلیم نه دی کړه به تعلیم هم خو يم پوخ استاد سره کم شو ویلډینګ کې ټینکر راته وای د تیلو ټینکر درته جوړو مار شي درته جوړو وس کار ش بهتري نه کار کوي سم چې بل بد سی يم نست کار کوي دا د سیدل تل نه دونه پیسې کم دي سړی هغه په جوړ کې نه دونه دکاندار نه دونه خرچه غواړي ماشين غواړي جنریټر غواړي
دا ستاسو کار چې پاکستان کې موږ اوس ډول کارو
هغه سم کوي دغه علاوه انجوز علاوه دی وبوتنکاني د ټرالي دا مو جوړولې دا سی کم مکتبونه و دې ته د بنچونه میزونه دا مو جوړول یا کم د سی پار غوندي یا په یو دفتر کې یو غټ دفتر وای دا ګریل مډل به جوړوي چمنې ته هغه به مورته جوړول د شان مورته جوړول
هغه کار آسان وو کدا چې اوس کوي
هغه هم شو دم شکر ددانو هم سدا بده پر دې موم شکر خلې هغه باندې ډیر دغه ډیر محنت ډېر ښه شي.
دلته چې دا کومې رکشاوې دي په دې رکشاګانو لیکل هم کی کنه یو شی پی لیکي یا شعر پی لیکي یو بل خبره تاسو پرې لیکلی؟
ما خو پی لیکلی نه دي چې اخر سم ده پر لیکلې د مینه زوره وره ده.
اوس خلک درنه پوښتنه نه کوي چې څنګه دې دا خبره کړې ده، بیا ستا ځواب ورته څه وي؟
ما څه چا هغه نه ده کړې، پوښتنه نه ده را څه کړې.
خو ته خپله په دې نظر چې مینه زوره وره ده؟
مینه زوره وره ده.
کاروبار دی جوړ دی له دې رکشا سره؟
و شکر دی الحمدلله ښه ده، خوشحاله یم، په خو به دی نه.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
ستاسو هم ډېره مننه، مهرباني ستاسو.
د ژوند د رنگونو دا برخه محمد همایون هیواد برابره کړې و. ورسره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله له سید سمی عباس نه واوري.